پلو چاروایو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتانی روغتون په تیره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 سلنې پورې زیاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاستو کې د نورو میاستو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 80% زیاتې شوي دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی و ویلي و چې د 2040 کال لپاره تر 15 میاستو پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې 6 پیښې ثبت شوي دي. شدید تبه، سر درد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نس ناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د لوګې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنۍ لپاره د خوړو د مرستې د کمښت لامل د لوګې له جدي کچې سره مخ دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویلي د بیکاری او بیوزلۍ لامل ماشومان ته په کافي اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 50 کوچنیو ماشومان پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو مؤسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې هوادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترسو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خاوندې چې دواړه اوسګار دي د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړه نسی برابر ولای او له شدید بیوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا فقر تنگ دستی او مریضي او مشکلات به سر میبریم.
موږ بیوزلۍ، ناروغه او بد وضعیت کې روغتي، اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 15 د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د نوې څېړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 60% ماشومان کیږي د بودیجې د کمښت او کورنۍ ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمیر چې تمه کېده سږکال به د خوړو له کمښت سره مخ سي، د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی، خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمیر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو، په اوسط ډول له 14 سلنې 1 سلنې ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډیدو او پای ته رسیدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي، خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاستني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خورځواکۍ لپاره له معاینې پاتې سي او شاوخوا 15,000 ماشومانو په ګډون به له 20,000 ډیر خلک په خپلو کلیو کې روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی ونه لري.
ازادي رادیو .com.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د اپریل لومړۍ د جون تر پنځمې له تورخم او نورو پلو دوه لکه افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دغه رپورت کې.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي سکل د اپریل لومړۍ نیټه نه تر د جون پنځمې نیټه پورې خوښه دوه لکه افغان کډوال د تورخم، چمن او نورو سرحدونو للارې افغانستان ته لیږدول شوي. په پاکستان کې میشت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ یو دیرشمې نیټه مهلت ورکړل شوی و او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټه مهلت ورکړل شوی چې لدې ملک دی وزي. د خیبر پختونخوا د قبایلی او سرحدي امور محکمې ویلي چې د جون دیرشمې نیټې نه پس به د هر ډول کارډ حیثیت ختم شي او افغان وګړي به په دې ملک کې غیر ملکی تصور کیږي او یوازې په پاسپورت او ویزه باندې به پاکستان ته تګ راتګ کړی شي. دا محل د پنجاب، سند، گلگت، بلتستان او کشمیر نه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، خو بیا په خیبر پختونخوا کې تروسه افغان کډوالو ته سند ویل شوی او نه هم چاتره کډ وستلی. په پیښور کې د افغان کومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی دا نیټه ورته وغځول شي او دوی ته د خپلو کاروبارونو راغونډولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي.
چې کمې کډې روانې دي لسین پنجاب نه ډېر زیات خلک لاړل، اکثریت خلک دلته کاروبارونه وو، جایدادونه یې پاتې سو، موټرې پاتې سوې، ټریکټرې پاتې سوې، روزګارونه یې پاتې سو، خو په زبردستۍ دا وایستل. پی یو آر کارډ خو موږ ته ملل متحد را کړی دی یونیسار، زمنګه د دې خبرې جواب به انیسار مونږ ته راکړي. مونږ چې کم دلته کاروبار لرو دغه کاروبار زمواري به مونږ ته حکومت کوي. زمنګه چې څومره پیسې دلته بندې دي دا باید حکومت مونږ ته راوباسي. دې خساره که مونږ ته انیسار راکړي او که پاکستان حکومت راکړي بالکل نور مونږ خوشاله یو چې لاړ سو واپس خپل وطن ته.
د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې دا محل په پاکستان کې خوښه اتلاکا افغان کډوالو ته ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارډونه جاری کړل شوی. څه باندې څوار لسلاکا بیا په پی یو آر کارډونو باندې ژوند کا او په زرګونه شمیره کې ورسره بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د پاکستان حکومت ویلی چې له دې ملکه د غیر قانوني غیر ملکی وګړو وستلو پالیسی د ملي امنیت لپاره مهمه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړای. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او ورسره نورو بشري حقوقو سازمانونو ویلي چې په کار دی افغان کډوال خپل خوښې ته پرېښودل شي او په زور دی له دې ملک و نه وستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د لبنان او اسرائیل ترمنځ د پروسه کال نومبر میاشتې د شوي اوربند ماتې دوت اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې اسرائیلي الوتکو پر پلازمینې بیروت بمباري وکړه. اسرائیل وایي چې حزب الله ډلې بیا وسلې ترلاسه کړي او تر هغو چې دا ډله بې وسلې شوي نه وي بریدونه به روان وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسرائیل دفاع وزیر نن خبرداری ورکړ چې تر هغه به د اسرائیل بمباری پر لبنان روان وي چې ایران په لوه حزب الله ډله په وسلو شوی نه وي. اسرائیل کاټس دا خبري ورسره تر دې وکړي چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو بمباری وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر نن په یو بیان کې وویل تر هغه چې د اسرائیل دولت خوندي شوی نه وي په بیروت کې به هیڅ ډول آرامي و نه ګوري او په لبنان کې به هیڅ ډول نظم یا ثبات و نه ویني. شاغلی کاټس زیاته کړه باید د تړونونو ترناوی وشي او کتا سو هغه څه ونه کړی چې ضروری دي موږ په ډیر قوت خپل بریدونو ته ادامه ورکړو. د اسرائیل دفاع وزیر دا خبره د لبنان د ولسمشر جوزف آون د تیر شپې په جواب کې کړې ده چې پر بیروت باندې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه د نومبر د میاشتې لښوی اوربند څخه سرغړونه بللې ده. د نومبر د وبشته منټې د تړون لمخي د حزب الله وسلوال باید به وسلو شي او د لبنان په شمال کې د لیتانی لسین څخه 1.5 کیلومتر د اسرائیل له پولي شاته شي. اسرائیلی الوتکو د پنځنبه په ماښام د لبنان پر جنوب بمباري وکړه چې له عملې په زرګونو کسان مجبور شول چې خپل کورونه پریشتي. د رویټرز اژانس تر راپور لمخي اسرائیلی الوتکو لشتر لشه لس ځله د بیروت جنوبي برخه وویشته. تر دې بمباریو نږدې یو نیم ساعت مخکې د اسرائیل پوځ په څلورو ځایونو کې خلکو ته خبرداري ورکړ چې دا سیمه پریشتي. د لبنان د پوځ وی سرچینې د پنځنبه پورس رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دوی داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې د بیروت په جنوبي سیمو کې یو شمېر کسانو وسلې زیرمه کړي دي، خو کله چې پوځ هلته ورغی څه یې ترلاسه نه کړل.
له خبرونو ورآخوا
د پنځنبه په ورځ د خوست د مرکزی زندان څخه یو سلو څلور د شتنه بندیان آزاد او د یو سلو نه نوي کسانو د بند په موده کې تخفیف راغی. د مسؤلینو په وینا چې اوس مهال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سمبالښت لپاره د حرفوي زده کړو یو شمیر پروګرامونه روان دي تر څو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسؤلین زیاتوي چې د خوست په زندان کې دا مهال د اتوشتو خزو په ګډون شاوخوا یو زر کسان بندیان شته چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور بندیان شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دوپشان د خوست محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده هم وبخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه یې درانه نوي خوشی کیږي او د ځینو نور بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوشی شوی بندي داوود مشال رادیو ته وویل
دا چې د خوست زندان کې یو باندې تقریبا نن اس میاشتې تخفیف او یو لس میاشتې قائم متیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چانه ویل دلی په زندان کې دی کېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست د مرکزی زندان څخه آزاد شوي بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورځي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوي بندي فضل رحمان وویل
قید مې دوه کوله وو، تقریبا موته چې وبخله شو پنځه میاشتې قید موته وبخله شو او په آینده کې دغه بندیانو نه چې د آزادیږي د دوی نه مې دا تمه توکو د نورو ژوند نه چې د کوم جرایم تکرارېږي له دوی نه ډډه وکړي او دا خلک چې اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنې ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په همتیا څرګند کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکی همکاري پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندي محمد شاخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینری ټیم ته مصروف کړی و موږ نه دلته کورینه بری نه زده کول. ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې دیم سره همکاري وکړم موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړی چې سلوله نه پکا پیدو کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیانو سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حسادت ده چې د بیلابیلو روزنیز برنامو لري هغوی د سالمو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خو زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان آفر شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
د یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د عفشه یو بندیان په ګنون ټول شاو خوزر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنی خزی دي. د مسؤلینو په وینا د بندیان لوی برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشې توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
رینجن په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړې وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هله او احترامات می اومنه کدر من او درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس ومن دلن رزی درسی موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدر من زکون کی براترو غو جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې بون پتنوي خوشا ګل لی زکون کو لک سرنګ چیز مرستا سودنن رزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نا افغان مشهور مرمن پیژن او د هغوی د شمن په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو پچیر روز لستون کی مرتا سو اتلی افغانی قهرمان مرمن او پیژندلې نن رزی او زلی به هم همدغه سی او اتل زړور افغان مرمن پیژن او د حق د شمن په حق لپش پر معلومات بلو نو هله من چې تاسو ټول درنه او خرج دکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږ او ګل لیست کوم کوم مخکله دې نشي زستا سلوست پیل کوم د تاسو ټول درنه او کدر مون زده کوم کنه هیر لرم چې خپل زنه سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زنه سره نوٹ کړئ او پر راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړي خوښ اوسه کون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ سره سودنن ورځي پنځم لوست موضوع ربیعه برخې ده ورو چې میرمن ربیعه برخې څوک وا څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړی نو درنو زده کوونکو زه مطمئن یم شاید تاسو ټولو د میرمن ربیعه ملکی نوم اوریدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست خو شاید تاسو د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ربیعه ملکی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم ربیعه بلخی څوک وه ربیعه بلخی د پښتو او فارسی ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه هغه په څلورمه هجری پیړۍ یعنی لسمی میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې وه ترنو قدرمنو زده کوونکو ولو چې میرمن ربیعه بلخی د پښتو او فارسی ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه کوم چې په څلورمه هجری پیړۍ کې چې د لسمی میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې ده ربیعه بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله و میرمن ربیعه بلخی د بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله و او د شعر لیکلو سره یې ډیر زیات شوق او علاقه درلودل ادبی فعالیتونه او لاستراوړنی د میرمن ربیعه بلخی ادبی فعالیتونه او لاستراوړنی لولو چې میرمن ربیعه بلخی کوم ادبی فعالیتونه تر سره کړی و او کومي لاستراوړنی درلودلې درنو زده کوون کول ولو چې ربیعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه و چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل یعنی میرمن ربیعه بلخی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه و چې هغه خپل احساسات او مینه یې په خپل شعرونو او خپل لیکنو کې څرګنده کړی و د هغې کورنۍ علمی او فرهنګي چاپریال د ربیعه د شعر او ادب د ودې لپاره زمینه برابر کړل یعنی میرمن ربیعه بلخی د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وایي چې د هغې د کورنۍ علمی او فرهنګي چاپریال د ربیعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابر کړل او ربیعه بلخی دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونه ته وده ورکړي د ربیعه بلخی شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یو غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن ربیع بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او همچنان میرمن ربیع بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړې ډول سره میرمن ربیع بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډیر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګڼل کیږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هیڅ جایز نه وه د یو افغاني میرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیع بلخي په ډیر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړل او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونومول سوه. د ربیع شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیع بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیع بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیع شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیع بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډیر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نور هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزه ربیع د فارسی ادبیاتو د لمرنی یو شزینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځنګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان درتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. ترنو خوږو زده کوونکو، ربیع بلخي د پارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن ربیع بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د ربیع بلخي مرګ لولو چې ربیع بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیع د خپل ورور حریص له خوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیع بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص له خوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شول. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیع بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې د خپل د لاس رګونه پرې کړل او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیع زیګا د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن ربیع بلخي زیګا د افغان ښځو لپاره لولو. د رابیه د افغان شو زله فار د جرأت ازادي او مینی د اظهار یو بیلګه ده. هغه د محدودیتونو په وړاندې خپل ورتیا او د مینی دفاع وکړه. ترنو خوږز د کونکو مېرمن رابیه بلخی د ټولو افغان مېرمنو لپاره د جرأت ازادي او د مینی د اظهار یو سمبول یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغه د هغه وخت د دود کلتور اناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپل ورتیا په واسطه سره د خپل مینی دفاع وکړه او خپل په جرأت سره د خپل مینی اظهار په خپلو شعرونو کې څرګند کړه. پایل الولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو، رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم و. هیلې مېرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول بلکې د دې ترڅنګ مېرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه یو سمبول هم و. د هغې شعرونه ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هیلې د مېرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله چش کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنی موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن رابعه بلخي څوک وه. مېرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همشنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وو. او یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې و هغه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځ څخه یووړله او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپات. نو درنو او خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو قدرمنو او خوږ زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستل شي، د مېرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له مو ولوستل شي. مېرمن رابعه بلخي څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله او احترامات به قبول کی قدر منو ګلولې سکون کو. هیله منم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې مو په تنوي. درنه ګلولې سکون کو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ واس وایم. زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلالي زكون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیجیز مرسته تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو باندې ورځ بیا پانی مشهور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلالي زكون کوله کسرنګ چې مرسته تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند وو. مرو تاسو مېرمن رابعه بلخي وو پیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وو بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي. او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه و. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې زیور کول سوی وو. نو هم چنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلی قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننی ورځ لوس لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود اوسېږي، ځکه د نن ورځې لوس ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل باندې یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوس به په اسانه توګه سره زده کړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک وو او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجنونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړی و. د هغې پلار محمودی ترزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړی چې ملکه سرایا ترزی د افغانستان یو لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې وو، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا ترزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 23 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودی ترزی نومېده او محمودی ترزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی ترزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیده باندې ژور اغیزه کړې و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریا ترزی په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه سرایا ترزی په یو داسې با تعلیم او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودی ترزی خپله د علم او تعلیم سره ډیره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سرایا ترزی هم ډیره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سرایا ترزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې. په دې برخه کې هم د ملکه سرایا ترزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایا ترزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کوم لاسته راوړنې دالري. ملکه سرایا ترزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او انجنونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک تر لاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزی د ښځو او نجونو د حالت تشکول لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي، چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه وو؟ لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حاصلولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړنی ګامونه پورته کړل. هغې په 1921 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او همچنان په 1921 کال کې په افغانستان کې لومړني د انجنونو شونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایا طرزی تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دی پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوی ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوی لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزی سرته رسولې و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړې خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزی یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او همچنان دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه و چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بی حجاب ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او همچنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بی حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې په اعلی برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې و. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوي، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم په اعلی ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مېسته کړي وو، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکی و. اوس هم درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزی د افغانستان د لومړني عصري ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکي نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جن بشنو
په برخه کې یادیږي او د هغې نوم د ښوونځیو، تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایي طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او همچنان ملکه سرایي طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایي طرزي ټولې افغانې مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایي طرزي نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایي طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه. سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفر وکړه، اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایي طرزي د غازي امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایي طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فایل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپله پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سرایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دې فانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شئ واوسیږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړئ. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس څخه پورې د لا په مان ښه وخت درته غواړم.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 2 3 1 1. Yeah.
قربت يا هم قرب بازار ده خوشالي قلنا